درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبې وویل دوی د جولای له شپاړسمې تر نولسمې پورې د ګڼو ښځو او نجونو د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپلی ټویټر کې لیکلي دا پېښې ښځې او نجونې له ټولنې نورې هم ګوښه کوي، د ویرې فضا ته وده ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړې چې په دې تړاو له چارواکو سره تماس نیولی دی. تېره اونۍ یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو ښځو ته یې وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي دې هیواد ته واستوي تر څو له جرمني څخه د افغان وګړو د ایستلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واخت رسیدلی، جرمني د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درولی و، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمني یو واقع افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د جرمني حکومت د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتیفن کورنیلیوس ویلی دا قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېږلو کې همکاري وکوي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تېره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډېر اغېزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادرېږي. د ایران د لوی لارو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایي رئیس جبار علي زاکري پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړي او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه سل ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وښوده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا څلوېښت تر پنځوس واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په نهو بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په دوه بجې مس عینک او آمو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په اتلس بندو ماته ورکړه. د شپږیزې لیګ د جولای په نولسمه پیل شو او د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ دوه لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کرېت ټاپو ته چیرمه څلور اویا کډوال وژغورل. دا د هغو سلګونو کسانو یوه برخه ده چې د تېرې اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسیدلی دي. د یونانی رسنیو د پرونی راپور لمخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانه په اوږدې لارې دا کسان یونان ته رسول دي. د راپورونو لمخې ژغورل شوي کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لومړنیو راپورونو لمخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نږدې 300 کډوال د اونۍ په پای کې کرت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کیږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. ملګرو ملتو په کابل کې د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. نن هم په افغانستان کې په اتلس ولایتونو کې د پولیو ضد واکسیناسیون دوام لري.
یاد کمپاین چې څلور ورځې لپاره به اضافه ولري، د اووه اعشاریه درې میلیونه په شاوخوا کې د 15 کلونو څخه کم لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې بیا هم له زده کړو د نجونو په محکومیت کې اعلان شوې. په تاجکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ویستلو بهیر زور اخیستی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو د کابل په یو شمېر سیمو کې یو وار بیا ځینې میرمنې او نجونې د هغه څل عملې نیولې چې طالبان یې بی حجابي بولي. د شزو د نیول کېدو یوې شاهدي آزادي رادیو ته وویل د کابل په قلعه فت الله کې له 15 تر 40 نجونی او میرمنې د امر بالمعروف کسانو ونیولې او نامعلوم لوري ته بیولې. د سرچینې دا هم وویل چې زیاترو نیول شویو شزو حجاب درلود. له دې وړاندې د رواني جولای په 18 هم یو شمېر شزو اعدامي کړي وي چې طالبانو د کابل په نوي ښار کې د دوی ځینې خپلواني او همکارانې د حجاب او محرم د نه لرلو په تور نیولي او بنجاني کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمېر سیمو کې د حجاب او د محارم د نه لرلو په تور یو شمېر خزي او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او میرمنې ونیولې. نوموړې دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوخي حجاب هم کړی او خو بیا هم دغه د ادارې مخې په ډېرې بدردي ونیول شو او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شو. دغه سرچینی ویل
تیر ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمېر خزې او نجونې چې شمېر به 15 یا 20 تنو ته رسید ونیولې او په ډېره بیرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یو دوست هم شامل ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوی ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو لمخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگی یا میرویس میدان او دشتي برچی کې هم یو شمېر خزي او نجونی د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو لمخې طالبانو په ورستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د خزو نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمېر خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلواني او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو خزو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیل سیمو کې تر 100 میرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنوم لنډی والی ټولنی غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلی پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د خزو له زبلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخه غبرګونونه هم راپارولي. د شنبهای ارغواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یوه بله څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اسموینې ملي ادارې د 1404 کال د کانکور د اسموینې پایلې اعلان کړې، خو دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې په کې له ګډونه منع کړل شوي دي. سید موسی له 365 زیاتو نمرو په ترلاسه کولو په دې ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شو. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کانکور د نجونو هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو د زده کړو په وړاندې دوامداره بندیز افغانستان د بېوزلۍ او ناهیلۍ په لور راکاشي. نور حال په دې راپور کې اوري.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع شوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې شوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکه واز اتدې لپاره چې دوی انجونې وي او اجازه نه ورکړل سوي چې ازموینه کې ګډون وکړي. لدې ډلې کبرا حیدری ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د انجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیسته، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکه د زموږ د هیلو نړۍ ته د تک پل دی. خو له بده مرغه د پل یې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د انجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلی د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیس پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په اوسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین میبریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې ډاکټر لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکي له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سږکال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د سرطان په 19مه اعلان شوې او سید موسی وکړای سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي، په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه، چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دیني مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 0 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سږکال د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت 14,400 کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې 3,550 کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو چې پرون پیل شو نن هم دوام لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکوي. په همدې حال کې له ګوزند څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. خو د لری پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیايي مرکزونو د لری والي له امله د دوی ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې د شنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په 1,00,000 کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځه وړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي، چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کله ډیر وړ کې ده شاوخوا شل یا 20 کورونه خوندي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکو کریم بیا بلستون زوایا نوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې د پکور کې بل نارینه نه لري، څوک نو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په پوزېستي پړاو کې واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي، ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. دوی مخکې خلکو ډیره همکاري کوله، خو اوس کله چې خو خو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه، څوک نه چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړي او اوس مهال په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. دغه راز د کندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 18 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت او له دغه هیواد ایستل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازارونو یا کورونو بیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ځینې دا هم وایي چې پرون دوشنبه ورته له دغه هیواد د وتلو وروستی ضرب العجل ټاکل شوی او سربیره پر دې چې ډیری دوی د استوګنی او کډوالۍ قانوني اسناد لري، خو په وینا یې په بیرحمۍ له دغه هیواد ایستل کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرس کلنه نادیه درې ماشومان مور ده. وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیه په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی د پیسو په مقابل کې خوشې کړل دا او اولادونه یې سره لدې چې هلته یې داستوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم، مګفتم ما که پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
موږ یې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زامن نیولې وه، سه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډپوټ کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووځي، مجبورن راغلو.
د نادې میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې 450 ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم، اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خو شپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو. د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو خوانځیو رښتونونو او بیلابلو امازایونو نیول کیږي او په خبره د هیڅ ډول قانوني اسناد او لپام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولی ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای 21 د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښار ګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
د 15 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه آخري مهلت راکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا 3 شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هیڅ هم نه لرو، نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له 8 میاشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له 3 تنو کړل شویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، ادعاوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. که هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19 د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته شوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه چې ډیرای دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسناد ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمېرې نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال اراده وي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 څلوېښت تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تر
شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه. هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو اوري.